دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یې زن زرانه یوسف زیم تاسو ته د دې وخت خبرونه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه اندېښمن دي او په دغه قانون کې په خزو باندې په محدودیتونو باندې انتقاد کړی دی. د یوناما مشر روزا اوتنبایو د یکشنبې په ورځ دغه قانون په اړه یو اعلامیه کې ویلي چې د قانون د افغانانو لپاره د پام وړ محدودیتونه توزیع کوي. روزا اوتنبایو وویل دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی چې متصبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کلنا کله د ناصرګندو سرغړونو د لیست په بنسټ هر څوک وغوښي او توقف کړي. میرمن اوتنبایو زیاته کړه دا د افغان میرمنو او جنو په حکومت باندې د نس غمل وړ محدودیتونه لا پراخوي ان لکور بهر د خزو په ښکارا ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي چې دا قانون متن د افغانستان د مذهبي ټولنو بشپړې تنوع ته په کتو سره د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنې د ځان سره لري او هم دارنګا لا نور محدودیتونه پکې نغښتې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ددیم وایي چې د ښځو او جنو د زده کړو په اړه د طالبانو د ډلې دریز د شریعت سره په تضاد کې نه دی، بلکې کوم څه چې شرعي نظام په دې اړه پریکړه کړې په حق لای هم هغه څه پریکړه وشي. ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د لاري ملت ته د ځوابولو دروان پروګرام په لړ کې خبري اعلان ته ویل دا یو حساسه مسله ده، مختلف ابعاد لري، دا چې په دې تړاو په اونیو او میاشتو کې پریکړه وشي امکان نه لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویل چې په دې اړه د دینی عالمانو څېړنې لا هم روانې دي. کچري په څېړنو کې دینی عالمانو ته دا ثابته شي چې د ښځو زده کړې په دې ډول جایز دي ورته به اجازه ورکړل شي او کنه نو د ښځو او نجونو پر مخ به د روزنیزو ادارو دروازې هم داسې بندې پاتې شي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي په وینا هر هغه څه چې شریعت په دې برخه کې حکم وکړي د دغه ټلې حکومت به هم هغه پریکړه عملي کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال سره په لیدنه کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ په پوله د تاوتریخوالي له امله په سیمه کې د کړکیچ ته زیاتېدو خبرداري ورکړی دی. د فرانسې خبری ایجنس د مصر د ولسمشر د دفتر د اعلامیې له مخې په رپورټ کې ویلي چې د السیسی په دې لیدنه کې په لبنان کې د نوې جبهې د جوړېدو د ګواښ په اړه خبرداري ورکو او په دغه هیواد کې د ثبات او حاکمیت د خوندي ساتلو په اړه ټینګار کړی دی. د مصر د ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال چارلز سی کیو براون چې د متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی پوځي افسر دی ترمنځ د لیدنه څو ساعت وروسته له هغې وشوه چې اسرائیل په لبنان هوایي بریدونه وکړل. د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال چارلز کیو پرون شنبه اګست 23 په داسې حال کې چې په ناڅاپي سفر منځني ختیځ ته تللی په اسرائیل کې د ایران د برید کولو ګواښ له کبله په سیمه کې د جګړې پراخېدو اندېښنې پیدا شوې دي. ټاکل شوې چې د امریکا د تر ټولو جګپوړي جنرال به د سیمې د هیوادونو له نظامي مشرانو سره د کړکیچ او تشنج د کموالي او مخنیوي لپاره په لارو چارو وغږیږي. د پلان له مخې به جنرال براون لومړی اردن ته لاړ شي او تر هغې وروسته به مصر او اسرائیل ته هم سفر وکړي تر څو د نظامي مشرانو نظرونه واوري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د یکشنبې په ورځ اګست 25 وویل چې په یمن کې د کډوالو د ویکشتۍ د ډوبېدو پر پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 12 تور رک دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کډوالو دغه کشتۍ د سه شنبې په ورځ د یمن د تغز ولایت په سواحلو کې په خطرناکې لارې کې ډوبه شوې ده. د دغې ادارې د معلوماتو په اساس په دې کشتۍ کې د جیبوټي نه 15 ایتوپیاوي کډوال او 2 یمني اتباع سپاره وو. په پاکستان کې مقامات او د روغتور مسولین وایي چې د یکشنبې په ورځ اگست 25 په دوه جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي چې 12 ایران ته تلونکي زیارت کوونکي دي. په لومړی پیښه کې دریش تنه هغه وخت مشول چې د دوی د سپرلی بس د پنجاب ایالت د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د آزاد پټان په سیمه کې په ویکند کې وغورځیدو. د کوټه په خار کې د مرکزی روختون مشر سمینه خان ویلی دی دریش مړی د روختون ته انتقال شوی دی. د تارا ظفر په نوم یوې ښځې ویلی چې په دې پیښه کې پلار خور او یو کلن خوره مړ شوی. هغه د خپل کورنۍ لپاره یو تور ورځ وبلله. او د بنگلاديش د کرکټ لوبډلې د یک شنبه په ورځ اگست 25مه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته د ټیسټ 15 ورځې لوبي کې د لسو وکټو په توپیر لوی ماته ورکړه. دا لوبه د پاکستان د پنده په خار کې شو. قدر منوالي پور دا
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته د ملګرو ملتونو په سندوی او پلاوی دفتر یوناما تر څنګ د ځینې هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره سفارتونو خبرګون خولي. د ملګرو ملتونو په سندوی او پلاوی ویل دي چې دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو نوی قانون غندل دي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو نوی قانون وحشتناک بللی او په کابل کې د جاپان سفارت د قانون په خبرون کې ویل دي چې په افغانستان کې په خزو او جنو د بندیزونو دوام ته اندېښمن دي.
په افغانستان کې په تیرو دې کلونو کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د انجونو زکرو باندې د بندیز په دوام د طالبانو د حکومت د لوړو زکرو وزارت سرپرست مولوی نظام بندی وایي چې د خزو او جنو د زکرو په اړه د طالبانو د حکومت دریز د شریعت سره په تضاد کې نه دي، بلکې د ښاغلي ندیم په وینا کوم څه چې شریعي نظام په دې اړه پریکړه کوي د حکومت په هم پاکلې هماغه سي پریکړه وکړي. مولوی نظام بندی د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو له لارې ملت ته د ابوېلو دروان پروګرام په لړ کې خبريالان ته ویل چې دیني عالمان لا هم په دې اړه په سیړونو بوخت دي. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویل چې کچېری په سیړونو کې دیني عالمان ته دا ثابت شي چې د انجونو خود زده کړې په دې ډول جایز دي ورته به اجازه ورکړي.
خدا مسله ډیره حساسه مسله ده، مختلف ابعاد لري. په دې کې دا عاجل تصمیم نیول چې بس په میاشتو په اوتو کې دا سر ته ورسیږي دا ممکنه نه ده، او دا هم پدار باندې نو شوګرته ویلای چې خامخا به در سل پسل کې کینر کېږي چې په دغه ورځ باندې د تحصیل اجازه ده یا څنګه. دا به تحقیق د علما او جریان لري. کله علما او په تحقیقات کې دا ثابت اسوله چې د وناز تحصیل په دې شکل باندې جایز دی، دا باور دي چې بیا به هغه جواز پیدا کړي، او که تحقیقات دا وشي دا ماتل دا نه وي همداسې ماتل به پاتې. زموږ د نظام د مشرتابه حفظه الله تعالی دا دریز دی، دا پالیسی دی، هغه وایزه خادم یم حاکم الله جل جلاله دی، حاکم شریعت دی، چې د شریعت څخه به صلاح هغه به تطبیقی شي. اوازم د افغانستان ټول وګړو ته موږ دا ویلای شو چې موږ چې څه کوو هغه د شریعت مطابق کوو.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو د بیا رسیدو سره مهاله د طالبانو حکومت د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د انجینو خونځي اصلا نه دی پرانیستي، او د طالبانو حکومت د ښاغلي ندیم د کار په مهال د 2020 کال د دسمبر په 30مه په پانتونونو کې هم د انجینو خزو پر زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې په رسمي ډول انجینې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام محرومې شوي دي. طالبان حکومت د انجونو خوځ پر مخ د خونځو او پانتونو دروازو د پرانستو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته هیڅ مثبت ځواب نه ورکړي. خو دغه حکومت چارواکو په پرلهپسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو بندیز موقتی بڼه لري. د خونځو ځینې زده کوونکي تیرو درې کلونو کې طالبانو د حکومت پالیسیو ته په کتنې وایي فکر نه کوي چې طالبان به ژر د انجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیسي. د امینی په نوم د 12 ټولګي یو زده کوونکي همداسې فکر کوي.
زه چې هر کله د کانکور پاسموینه کې دنجونو زده کوونکو د نه غډون خبرونه لولم، زه په دې ډاډه کېږم چې طالبان نور په دې نظر نه دی چې انجونو دی په هنتون تلاړ سي. طالبان په دې توګه غواړي دنجونو دغه غوښتنه او تمه قطع کړي. د کانکور پاسموینه کې دنجونو د نه غډون خبرونه چې ما واوري د لو خبره سومه پوره ډاډه سوم چې نور طالبان ننجونو لپاره خوانځي خلاصوي او نه په هنتونونه، او زه پوره نه هلی شم چې نور به په افغانستان کې انجلۍ مخ خوانځي ته لاړ نه سي او پونتون ته لاړ نه او دا د طالبانو غوښتنه کلک اراده ده.
طالبانو د حکومت وانځب ولا مجید نړیوال ټولنې دغه غوښتنه ته په خبرګون کې ویلي چې د جنو او خزو ذکر د افغانانو داخلي مسله ده او دوی هڅه کوي چې دنه په خپل هیواد کې دغه ستونزې ته د حل لار ولټي. ملګرو ملتونو د شپې له مخې اوس مهال د 1 میلیون څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو بهر دي او د هر کال په تیریدو په دې شمېر کې زیاتوالی راځي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوروسته د رسنیو اکثریت خزینه کارکونکو د هیواد پر خدو ته مجبور شوي. یو له دغه خبریالانو زهره حسن زاده ده چې اوس په اسلام آباد کې اوسېږي خو هغه د کار د نشټوالي او بې برخلیک راتلونکي څخه اندېښمنه ده. زموږ همکار مسکا ساپۍ په اړه رپورټ جوړ کړی.
زهره حسن زاده یو له هغو افغان خبریالانو څخه ده چې افغانستان کې په بیلابیلو رادیوګانو کې کار کړی خو اوس د جلاوطنۍ ژوند تیروي. زهرا د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له کورنۍ پرته د امنیتي ستونزو له کبله لومړی ایران او بیا پاکستان ته کډه کړې.
یک رادیوی به نام رادیوی رابیا بلخی بود و کلا تمام کارمنداش دختر خانم‌ها بودن. ما اونجا کار میکردیم. بعدش یک مدت زمان تقریبا یک سال ما با رادیوی نهاد کار کردم. سال یک سال قبل از اینکه طالب بیایه ما رفتم کابل به یک دفتر ارگان تحقیقاتی. اونجا ما رسما داخل خود ارگان وظیفه گرفتم، بخش ارتباطات دفتر پیش می بردم. دقیقا یک 8 ماهی ما اونجا کار کردم که متاسفانه جمهوریت سقوط کرد و طالب آمد. طالب وقت اقامت ما خانه نشین شدیم. اولین کارهایی که ما کردیم مجبور شدم ما از ترس تمام کارتای خبرنگاری، تمام کارتایی که تحقیقاتی که من انجام داده بودم، تمام عکس‌ها و ثبوت، همه چیزی که ما داشتم مجبور شدم از بین ببرم، چون این بسیار وحشتناک بود. یک گذشته بعد ما از دوره اول طالب داشتیم. در این مدت 3 ساله که حکومت طالب افغانستان گرفته ای بر خانم‌ها بسیار زیاد مشکل ساز شده، به خاطر از اینکه خانم‌ها در 20 سال گذشته بسیار زیاد پیشرفت کرده بودند. اونا صدای مردم بودند، در رسانه‌ها ظاهر می‌شد، در پارلمان بودند، در هر گوشه و کنار، در هر سیاست افغانستان اونا دخیل بودند. متاسفانه در 3 سال ما به اندازه 50 سال موقت نشینی کردیم.
زهرا وایی لدی چی یوازی و او نارینه هم ورسره نه و، چاکور نه ورکاوه.
زهرا د اسلام آباد په آیتن سیمه کې د دغه کور په دریم پوړ یعنی بام باندې جوړی په دغه یو کوټه کې ژوند کوي.
دا د یوې کوټې چې پخلنځی هم نه لري 6000 کلداري کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په 15000 کلدارو آنلاین کار کوي.
چندین بار ما این مشکل داشتیم که ما وقتی گفتیم ما تنها زندگی میکنم بر ما خانه نمیدادن. باز ما مجبور شدم اینجا بیایم در آیتن بیم خانه بگیرم و اینجا یک خانم است که خودش افغان است، شوهرش پاکستانی است. اونا این خانه مربوط از اونا هستن که ما منزل 3 از ایره گرفتیم. منزل 3 در پاکستان بسیار زندگی کردن درش سخت است، هوا بسیار زیاد گرم است، دمای حرارت بسیار بالا میره و در منزل 3 فقط یک اتاقی است که ما 20000 کلدار دی پرداخت میکنم.
زهرا خپل به برخلیک راتلونکې ته اندېښمنه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې څخه د مرستې غوښتنه کوي.
اینجا یک سال است من اینجا پاکستان هستم و که ثبت کردم در یونیسیار و کدام پیشرفت صورت نگرفته. درست است من درک میکنم یونیسیار که نمیتونه مثلا کارهای کلگیری قزوت پیش ببره، اما لطفا او دختر خانمایی که اینجا تنها هستن، او دختر خانمایی که واقعا در خطر هستن، دختر خانمایی هستن که از نگاه اقتصادی مشکل دارن، حداقل برشان یک کاری انجام بده، حداقل برام یک سفارت معلوم شوه، همین کشور معلوم شوه. بعد از اون اگه ما یک سال بونیم، 2 سال بونیم، مشکل نیست.
د بی پول خبریالانو د سازمان یا RSF دی راپور پر اساس د 2018 د اگست 15 راهیسې په افغانستان کې د 300 رادیوګانو څخه 120 رادیوګانې تړل شوې او شاوخوا اتیا سلنه خزینه خبریالانو خپل کارونه پریخې دي. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ممکن د ولسمشری لپاره د یو بل نوماند رابرټ اف کینډی جونیئر د ملاتړو رایه هم ترلاسه کړي. رابرټ کینډی د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست لپاره جمهوري غوښتونکو کاندید ټرمپ ملاتړو اعلان وکړو او د لومړي ځل لپاره ګډه ټاکنیزه غونډه جوړه کړې وه. په موکړه د امریکا غږ د خبریالې کارولین پرسوټي د رپورټ پښتو ژباړې ده. د ولسمشر لپاره خپلواک نوماند رابرټ کینډی اوس د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی. دا دواړه کسان د لومړي ځل لپاره په سټیج یو ځای راښکاره شول.
آیا تاسو داسې ولسمشر نه غواړئ چې موږ له جګړو څخه راوباسي او څوک چې به په دې هیواد کې د منځنۍ طبقې د بیا رغونې لپاره کار وکړي؟
د دوړو چې د ورته وجونکو بریدونو په خلیدلی په جولای کې ټرمپ یو حمله کې زخمی شو او د رابرټ کینډی تر د دیموکرات ګوند ولسمشر جان اف کینډی او پلار په خوانی لوی سرنوال مشر رابرټ اف کینډی دوړو په حمله کې وجل شو دي. د تیر جمع په ورځ ټرمپ یو ژمنه وکړه.
My election I will establish a new independent
چې زه ولسمشر وټا کړ شم نو زبا دی وجنې د هڅو په اړه یو نوې خپلواک منشور رامنځته کړم چې دنده به د وژل شوی ولسمشر جی اف کینیډی د وژنې په اړه ټول پاتې اسناد خبر کړی.
کله چې کشر رابرټ کینیډی د ولسمشرۍ لپاره د خپل واک نوماند په توګه خپل نوماندي اعلان کړه، د هغه د کورنۍ غړو د هغه په وړاندې کمپاین وکړو، پر ځای دوی د ډیموکرات ګوند د کاندید ملاتړ وکړو. د رابرټ خور کیری کینیډی د جو بایدن او کاملا هیرس ملاتړ کړو. رابرټ کینیډی د کورونا د واکسین د مخالفت لکبل یو لانجمن کاندید ګڼل کیږي.
آی ام ا کینیډی ډیووټی.
زه د کینیډی د کورونا پیرو یم. زما په ان هغه کینیډی باید کور ته سنشي او خپل رامه ژوند دی وکړي.
دیموکرات ګوند ادعا کوي چې ټول پښتني خای د رابرټ کینیډی یو سوتن ملاتړی د کاملا هیرس او ټرمپ ترمنځ وشل شوې دي. ځینې شنونکي وایي چې د رابرټ کینیډی ملاتړی باید هیڅ رائے ورنکړي.
دا د ډونالډ ټرمپ لپاره یو څه ګټور دی، خو زه فکر کوم چې دا به په ټوله کې د دوو نوماندانو د دواړو ګوندونو ترمنځ سخت سیالي وي او خپلواکي رائے به یوازې ډیرو خاصو ځایونو کې مهمه وي.
د ټرمپ لاتړي د هغه هرکلی کړي.
دوی ښایي چې هغه ګوند چې د هغه ټرمپ لار او د هغه ټوله کورنۍ برخه وه، دا اوس نور هغه ګوند نه دی.
دی دوارو په تیر کې په یو بل سخت نیوکې کړې دي، خو لکه څنګه چې موږ د ټاکنو په جریان کې ولیدو، پخوانی دښمنان د سیالۍ له وتلو وروسته ډیر ځل خپل تعهدونه بدلوي او اوس ته یو بل سره همکاري کوي. دا و د کیرلن پرسوټي د رپورټ پښتو ژباړه د زرانی یوسفزی امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونا پا لندو سپو 2140.0
9015.0 12015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 9015.0 9315.5 میگا هرتز او رو دلشه.
روانه اونۍ دوه داسې رپورټونه خبره شول چې د متحده ایالاتو د ولسمشري ټاکنو د مختلف کول لپاره د هڅو د زیاتېدو خبر ورکوي. په دې رپورټونه کې راغلي چې په معلوماتو کې لاسوهنه، سیاسي تاوتریخوالی او غواښونه مخ په زیاتېدو دي. په موکړې د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا بلدریس اګلاسیا رپورټ ده.
د متحده ایالاتو رای ورکونکو په زیاتېدونکو توګه د داسې کورنیو کړیو لخوا په نښه کیږي چې غواړي د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو څخه د مخه ناسم معلومات خپاره کړي. دا د ټاکنو د زیانمنېدو د رپورټ په برخه ده چې د بشري حقونو د ډلې فریډم هاوس لخوا خپور شوی دی.
دلته په متحده ایالاتونو کې پر هغو خلکو چې د سیاست په اړه توتی او غلط معلومات پرې تاثیر کوي څه د پاسه 80% جمهوري غوښتونکي او هغوی ته متمایل رای ورکوونکي دي، کوم چې د دې نظری ښکار دي او وایي چې د 2020 کال د ولسمشری ټاکنو پایلې غیر قانوني وي. اوس د 2024 کال د ټاکنو نه مخکې هم ګورو چې هماغه داستان بیا راپورته شوی او پر ځینو غالب دی.
په دې چیرنیز رپورت کې دا یادونه هم شوې چې د آنلاین بڼه د ویرې خپرول، د ټاکنو د چارواکو ځورول او همدارنګه سیاسي تاوتریخوالی هم زیات شوې دي.
موږ ولیدل چې د سیاسي ګوندونو نوماندان مخامخ بریدونه تجربه کوي چې په هغه کې د پخواني ولسمشر ترامپ د وژنې ناکامه هڅه هم شامل ده. د کرکې ویناوي او د محرومو ډلو پر وړاندې د کرکې جرمونه مخ په زیاتېدو دي.
وستنسن وايي په داس حال کې چې د رای ورکولو بنسټ خوندي ساتل شوی خو سایبری بریدونه د اندېښنې وړ دي.
تر ټولو زیانمنونکي هدفونه په خپله کمپاینونو او پانو کې دي چې خلکو ته د رای ورکولو په اړه معلومات چمتو کوي.
ای بی آی یاد متحده ایالاتو د تحقیقات او فدرال اداره اوس مهال د ترامپ او هارس د کمپاینونو پر وړاندې د ایرانی هکرانو د هڅو پلټنه کوي. د ریکارد فیوچر په نوم د سایبری امنیت شرکت هم د ایران، روسیې او چین لخوا د ناوړه عملیاتو او نفوذ د زیاتوالي راپور ورکوي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د غیر مستندو مقالو رامنځته کول او کارول هم شامل دي چې بیا په جعلي خبری وپاڼو کې داسې خبريږي چې د اصلي رسنیو په څیر ښکاری.
په محتویاتو کې د ناانډوله نظریات ځای کول چې د اړوند حکومت د جیوپولیټیکو اهدافو پر اساس ځای لري او د یو ځانګړي لوري سیاسي تمایل یا سیاسي تکیه خي، په دې اساس کې چې دا ډول جیوپولیټیکی اهداف څنګه د دوی د ګټو په نظر کې نیولو سره د دوی د خوخي کانجی په ټاکلو پای ته ورسیږي.
دا هڅې څومره اغیزمنې دي؟
په دې وخت کې موږ د څه کره معلومات نه لرو چې وخی دغه بهیر دی په تاریخي توګه د ټاکنو په پایلو اغیزه کړې وي.
امریکایي رای ورکونکي دې ته هڅول کیږي چې په هر حالت کې محتاط اوسي، د مقالو او پاڼو اصلي مرجع ته پام وکړي او ګرامري او املایي اشتباهاتو ته متوجه اوسي، ځکه همدا ټکي د هغوی د جعلي هویت په بربندولو کې د هغوی هڅې شندوي. ورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
ویک یو داسې ریسټورنت جوړ شوی چې نه یوازې کاروباري پرمختګ کوي بلکې د هرې خوا د خلکو پام هم راجلب کړي. دا پاملرنه یوازې د عمل هم نه ده چې خواړه خدي، بلکې د نو خدمتګارانو له عمل دي، ځکه په روبات ریسټورنت کې روباتونه پکې خدمت کوي. پام وکړئ د رپورت.
دا وخت د نایروبی په کلیشوا ښار کې د روباتونو په کافې کې د غرمې د ډوډۍ وخت دی چې د غیر معمولي خدمتګارانو لخوا یې ملما پالنه کیږي. نادیه د هغو دریو روباتیکو خدمتګارانو نه یواده چې د مشتریانو میزونو ته خواړه رسوي. دا په ختیځ افریقا کې د روباتونو لمرنې رستورانت دی.
تاسو دا روباتونه لکه د عادي میلمه پالونکو په شان دندې ته ګمارئ او ورته وایي چې میز ته خواړه یوسي. خو دا روباتونه د عادي میلمه پالونه ډیر څه ترسره کوي. دوی د کلیزو د مبارکۍ سندرې وایي. د مثال په توګه تاسو خپل نوم دلته ثبت کړئ، دوی به تاسو ته د کالیزې یو کیک دروړي او ورسره به درته ستا د کالیزې مبارکۍ درکړي. دا په داس حال کې ده چې نورې روبات میلمه پالې به هم ورسره یو ځای دا سندره بدرګه کوي.
په رستورانونو کې د روبات نه د ګارسونو په حیث استفاده کول نوې خبره نه ده. د روباتو میلمه پالو رستورانونه په متحده ایالاتونو، چین او نورو ځایونو کې هم پرانستل شوي دي، خو دا د افریقا لپاره یو نوی شی دی. ببراک ابیتو د غرمنۍ لپاره د خپل کورنۍ سره یو ځای دی رستوران ته راغلی دی.
زه ډېر خوشاله احساس کوم چې دلته راغلی یم او خپلو ماشومانو ته په خپل کلي کې دا ډول روباتونه ورخیم. بالکل، دا یو ډېر عالی اقدام دی. لکه تاسې چې هم ګورئ، دا روباتونه یو څه اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو په مجموع کې دا چې میزونو ته خواړه رسوي یوه ډېره ښه خبره ده. نو کله چې بل ځل دلته راشم، نو زما هیله دا ده چې دوی یو څه نور متحرک او پرمختګ وکړي، لکه میز ته دې راشي، ورته خپل خواړه د فرمایش کړي او بیا دوی مو خوړو ټیک او بیا دوی مو خواړه راوړي. خو د لومړي قدم لپاره دا یو ډېر ښه اقدام دی.
د حکومتي معلوماتو له مخې د میلمه پالنې صنعت په کینیا کې د عاید لاسته راوړلو تر ټولو لویه منبع ده. خو د دې روباتو په استخدامولو سره د خلکو اندېښنې ډېرې کړې او هغوی دا ویره لري چې دا ماشیني صنعت به د دوی کارونه ورڅخه واخلي. په هر صورت، بیا د دې صنعت ماهرین لکه اډیټ او جونګ وایي چې دوی د روباتو پر اتک سره د میلمه پالونکو د دندو د لاسته ورکولو نه ویره نه لري. هغه وایي چې ټکنالوژي پر اتک سره به فقط ځینې تشې ډکې شي او د میلمه پالو کارونه به یو څه نور هم منظم شي.
زه فکر نه کوم چې دوی د انساني دند له منځه یوسي، خو دا ټکنالوژي به په رستورانونو کې لکه د ژوند نورو برخو په څیر شامل شي او د لاخه کېدو لپاره به ترینه استفاده وشي، او په دې ډول به د کار او ټکنالوژۍ ترمنځ د ارتباط یو خلاره پیدا
کړو.
ماهرین وایي چې د دې روباتونو پر اتک سره په افریقا کې دا ډول رستورانونو یو پیل دی او نور رستورانونه به هم د روباتونو لخوا د میلمه پالنې شاهدان وسي او ډیر خلک په داسې رستورانونو کې د ډوډۍ د خوراک شاهدان وي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د واویا کمپونو څخه یو هم د ترکمن په نامه د کډوالو کوچنی کمپ دی. په دې کمپ کې په خوا وسو د دېش کورنۍ ژوند کوي، خو اوس شپېته کورنۍ د بيوزري او کار نشټوالي له کبله بیرته افغانستان ته تللي. اوس کا سابې رپورټر لګره
دا د افغان کډوالو د ترکمن کمپ امام مسلم سکتور دی، چیرې چې لسلو وخت کلونو راځي د شپېتو څخه تر اویا افغان کورنۍ ژوند کوي.
د افغان کډوالو ترکمن پنغالی د خیبر پختونخوا او خارسی مکه پروت دی. دلته میشت افغان کډوال وای دا کم سلو وخت کال وړاندې ویجاړ ډاګ وو. بیا دوی پکې خټین کورونه جوړ کړل، خو دا سانتیا او د نشټوالي له کبله نن هم د پخوان زور وړاندې کوي.
حالما مو کم پس ام وقت اینجا خواری بود، بالکل هیچ خانه مانا نبود. ما که آمدیم جور کردیم، بسیار وقت شد 45-44 سال شده است. بعضا ما مو قسم از مشکلات ما خال نیست، اما او کمی کمی پرخ داریم، خود ما مشکلات زیاد است. از ما خو امو ماجری هستیم، هیچ تغییر نکردیم، نه پایزدار نشدیم، نه غریب هستیم. امو اولا که چه وقت که آمدیم امو تر هستیم.
خالن جون میکنم، مثلا قریبی مزدوری و خوش میزنه و پرکاره میکنه،
دیگه چیکار هستین اینجا کدام دیخانه نیست؟ خوش میدنم مردم داشتم پتیه خوش میدنم مکالم میکنم دو گذران هست دیگه مجری هست دیگه مجری
د دې کم یو تنکی ځوان اوسیدون کې عبدالقادر چې زده کړیال دی د خپل کم ستونزې یادوي او وایي سیمه یې له ښاره لرې پرته ده او نشي کولی په سمدستي توګه ناروغ روغتون ته ورسوي
دلته خلک خپله کورونه جوړ کړی دي کچه کورونه دي باران کې باران نه تنګ دي باران ساسې کورنونه او دا غریبان دي دلته کارونه نشته دي سرکاري کارونو کې دا نشي انوالو کېدی دا چې کوم دی خپله غریبي کوي بټو کې کار کوي